سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې تاسو ازادي رادیو ته غواګست. د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 23 دی په فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی چې هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز کورنی و نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدل نه کړه او لا هم خځې په ټولو غیر دولتي او شمیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د خځو په کار د بندیز سربیره لشپږم ټولګي پورته خوندوی او پانتونونو ته د انجورو پر تک بندیز لګولې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیر میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1500 میټریکټونه انتقالات ترسره کړي دي. د دې وزارت وین محمد اشرف اقشناس د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې د صدرات واردات د حیرتان اقینې تورغونډۍ او هرات خواف بندرونو له لارې شوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیک د زیاتېدو خبر ورکړي. په نړیوال بانک د دسمبر په 3 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکي روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پختونخوا د مومندو قبایلی زلی بایزو سیمې یو شمیر مشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتک خلک اړ کړی چې خپل مینې پریږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 28 د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړي بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالیږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر نهیلې دي. د خبر پختونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شي وو چې له بنګل له کابل یې هغه مهال ډېر خلک نور سیمې ته کډوال شي وو. د خبر پختونخوا مومند او ځل اې چې نږدې 15,000 خلک پکې ژوند کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د لالپورې ګوشتي او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دوړ خواته پکې مومندان اوسیږي. په خواد د سیمو ترمنځ تګ راتګ ډیر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان د دغه سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمی کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک اعلان کړی او ژمنه یې کړې چې د خپل واد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپلو پلویانو ته وینا کول ویل چې هیچا دغه وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پریښودې او هغه سرتیري چې په وای ډګر کې وژل شول ونه کړه خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پری خو دې ټرمپ وړاندې ویل چې له بده مرغه مونږ د هغو وسلو لوی برخه افغانستان کې پری خو ده. تاسو باور کولای شئ د څومره د وحشت نه کړه. او روسي خبرم ده چې د جنوبي کوریا پوځ وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکران په جګړه کې د روسي په ګټه د خپل پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډیر شمیر پوځیان بي پيلوټه الوتکې او نور وسلې روسي ته ورکړي سو د اوکران په جګړه کې ترې ګټه واخلي. تازه دی راډیو د مرکزی څنګه د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسي د شمې پورس پیو بند کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 230 ملي متره توغندي 120 ملي متره خودکار توغندي لري وټن شتون کې توغندي دی زریه موټر او نور پوځي تجهیزات روسي ته سپارلې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. څلور سوا بسریز روختون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې اداوی وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کال کېږي تقریبا څکان څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوی نه دي.
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورونو سره مرسته شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شیر محمد عباس ستانگزی وای امریکا و ناتو افغانستان و ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. ستانگزی د خبره پروند سوداګری او پنګونې خونی پاغې ناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپر سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناس کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې اترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د کابل او تهران دښمن یو دی. د شیر محمد عباس ستانگزی په باور لویدیز هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکیل دي. عباس ستانگزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی په یوې ناسته کې په کابل کې کړی دي. ستانگزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی د لویدیز په وړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګرۍ او پانګونې خونې په دې ناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یو رسیدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې پر دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمی ستانگزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سراسیمګي ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خوره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره طالبان د دوی په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وادو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالي تدمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنسته چې ستاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړی چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لرې نه شي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکېټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د پرزیدي جمهوریت حکومت د ولسمشر مرسیال امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بسترې روغتون کې وژلي دي. د طالبانو حکومت د وینځ ویلو مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته دا ویرات کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوری حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشن به پورس په خپل ایکس پاړه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2022 کال د اگست په 14 اوله سمه د دوشنبه او سیشن به پورس او کې په څلور سبا بسترې زروختون کې بستر شوی د جمهوریت نظام ټپي سرتيري د طالبانو لوري یو یو وجل شوی او مړی په یو کانتینر کې خودل شوی چې ورسته سره صلیب خاورو ته سپارل دي. د نوموړي د عالم خې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعا رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفو حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړي چې په 400 بسترې روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل
زما د ترو زوی وو. وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا مشته ویل چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه محل چې په جګړه کې ملاټه پیښوي وا او 400 بسترې زروختون ته لګول شوی وو او د طالبانو وخت له رسیدو وروسته مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته ویلي وو چې راشي هغه یوسي. په کور کې وو د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانی ته یوسي. بیرته هماغه شفخانی ته یوړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. دیوی ونې وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له وخت رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بسترې روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدل او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزی مړ شوی دی.
دا غید آوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقوقو سازمانونو د مخکینی نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د جون تر 30 پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 203 وژنو موارد ثبت کړي دي. یو نمازیته کړی و چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 لقزا پراته وژنو په خپل سر نیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیخه ثبت شوی دی. دغه سازمان همداراز لکتر لگا 800 محکمو او قضا پراته وژنو په خپل سر نیونو شکنجه او په زور دی ورکولو پیخه مستند کړی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت ها لتاسو سرده.
یو شمیر متقاعدین د طالبان د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل حقونو د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. نور هلی په دې راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړوستلي د خپل حقوقي ادعاو د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باور دي چې دا نوې بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم زه په زمي کې پراته له پیسو څه وکړم دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کېږي تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاشي ونی دي درې ژمن سپاری کړ دغه څلورم جمیر روان دي کور کې چینل ورو واړه مریضان دي زه خپل مریض ما هاته دکانداران چې دکنه موږ ته قرض نه راکې اوس هر چاته چې ور شوې چې تاسو ته ماشنه ورکې نو پیسې جن سم نه راکې راته بنا اندغه څخ چې مېره روان ده واړه مریضان دي د کور ته د ولول په خاطر باندې موږ هیڅ چینل ورو نو تاسو د طریقې زمونږ مقامات ته کله موږ هغه ورسوي کداغه پیسې موږ ته راجرا کی او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خونزاده په صادر شوی فرمان کې چې د قوس یالیندې پاتله سما صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپل حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه لوړاندې تثبیت شوی دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کال کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده ډیره ټولنی پروسه ده دغه محکمې ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي د په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان که دی اوس لپاره نه ده د ډېر په خوانه د تقاعد موضوع شته د تقاعد ګرځي سکوک مالیال کارمند دولت نوځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوی دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولای شي د خپل تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده امر کړی و چې د 1403 هجری شمسی لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور لمخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه مېرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان د بشري حقونو یو سازمان وایي په مسکو کې پر روسیې لوړ پوړي جنرال په برید کې د ازبک تبری تورن شوي احمد جان پرسد شواهد موندل شوي دي. نور حال په راپور کې.
په مسکو کې وی محکمې 9 کلن ازبک تبری احمد جان قربانوف د روسیې د لوړ پوړي جنرال چې د هیواد اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر و په وژنې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د روسیې د لوړ پوړی جنرال چې ایګور کلروف نومیده د رواني دسمبر میاشتې په 18 د خپل کور مخې ته په 14 کې ووژل شو. احمد جان چې د ازبکستان د پلازمینې تاشکانه په اوچاتا ولسوالۍ کې لوی شوی، روسیې ځواکونو سره په اعتراف کې ویلي اوکراینی ځواکونو دنده ورکړې وه چې ایګور ووژني. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د روسي چارواکو د غیداوي نشي تاییدولی. په تاشکن کې د احمد جان ګاونډیانو خپلوان ازادي راډیو ته وویل د احمد جان لانیول کېدو وروسته د هغه پر کور او د کورنۍ پر غړو د حکومت څار پیل شوی دی. د دې خلکو په خبره د هغه کورنۍ له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. خو په ازبکستان کې د بشري حقونو یو سازمان وایي ازبکي چارواکي د احمد جان له کورنۍ سره په تماس کې دي. د دغه سازمان یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ ضد پولیسو پر روسي جنرال پابریت کې د احمد جان پر ضد ځینې شواهد موندلي دي. هغه وړاندې ویل ازبک چارواکي په دې اړه له رسنیو سره د جزئیاتو شریکولو ډډه کوي، خو ازبک چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د احمد جان یو گاونډی ازادي راډیو ته ویل احمد له خپلې مور سره له برید دوه ورځې مخکې وروستۍ خبرې د ټلیفون لارې کړې وې. د احمد د گاونډي په خبره هغې خپلې مور ته ویلي وو چې د اشپز په توګه یې ښه دنده موندلې او روغ رمټه دی. احمد جان د کار په لټه په 2020 کال کې له کوره وتلی وو. کورنۍ وړاندې ویلي وو دوی فکر کاوه چې هغه ترکیې ته تللی دی. ترکیه او روسیا دواړه د ازبک کارګرو کوربه هیوادونه دي. په روسی جنرال لاپی خیور زروستا د روسیې د فدرال ادارې په بیان کې د احمد جان د نیولو خبر ورکړی و. په بیان کې ویل شوی و د ازبک تبری د اوکراین د ځنګړ ځواکونو لخوا استخدام او روزل شوی و. په بیان کې وړاندې راغلی و دغه کس چې په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرال امنیتي خدمتونو ادارې په وینا تورن د عمری بند له سزا سره مخامخ دی. اوکراین د دې د اپړت روسه څنګه دی ویلي او نه هم پر دغه روسی جنرال د برید مسؤلیت چا منلای دی. 45 کلن ایګور کلروف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې تر ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
په خوست کې د ترکیې دیو خیر بنسټ لخوا د شهیدانو او مالونو له 390 بیوزله کورنۍ سره د جامو نور ژمنو توکو مرسته شوي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنې مرستې په 390 بیوزله او غریبو معلولینو کندو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې یولس قلمه د پوخاک بیلابیل توکي په کېول ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دوی چې دا مرستې می ته نریم دي تشي کده مؤسسې طرفه وي کده حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوند ادارو نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوازې منا برابر شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دوی کاروبار وي ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي د کور سرپرستی ورغړه دود بزور ته لوړ شي دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک په لاکه وسره کی
بلور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوي معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د نهو میاشتو امتیازات سپارلي دي د معلولین او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم ویل
څلور زرته سوخ معلولینو ته امداد ورکړه دا ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړی دي حقوق او لازره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړی دي او دونی مزرو ته کوم ته موږ دي او تو چیغي اسناد پر شوی دي تاسو په شوی د بس هم ټول ته حقوق ورکړي
په خوست کې د بهرنی خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمیر معلولینو کندو او یتیمانو زین جمنی تو کې ویشل کیږي د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او یادې کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پنځو شمیر پخوانی محصلین د کوي چې استادانی د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکته ورکوي. په دې اړه نور تفصیلی پر راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولۍ نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 23مه لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونه ورکولو سربېره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي څوک به هغوی پوه کړي. هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پرېښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.